اړه د خلکو پوهاوی زیات شي. هر کال په نړۍ کې په میلیونونو کسان خپل وینه ورکوي. د وینې ګروپونه څو دي او د غرض د وینې د په بدن کې د وینې د جریان، د وینې د سره تړلو ناروغیو او درملنو په باب به خبرې وکړو. خو لومړی به ورشو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی ته. احمدزی صاحب، د خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوری صاحب، زه هم خپل وار تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه سلامونه نیکهلی او احترامات وړاندې کوم.
مننه چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ. لومړی راته وایي چې د وینې لورکولو هدف څه دی؟ که څه هم لنډه مارنه واچوله وینه، که چیرې ورکل شي د ډیرو کسانو ژوند ژغورل کېږي، خو په خپله یو انسان چې وینه ورکوي، آیا اړتیا لري چې باید په کال کې یو ځل یا دوه ځلې وینه ورکړي؟
ډیره ډیره مننه نوري صاحب. مخکې دینه چې بس په دې رابطه باندې خبر وکړو چې دغه انسان څو وارې وینه ورکولی شي په کال کې، کوم حالاتو کې ورکول کېږي، کوم انسانان د وینې اخیستلو ته ضرورت لري، وینه چې وانخلي څه مشکلات سره مخامخ کېږي، په دې رابطه باندې غواړم چې تاسو لاندې معلومات ورکړم.
مهرباني.
اول دا چې دغه وینه زموږ ستاسو په بدن کې چې کومه ده، دغه اکسیجن هم د وینې په سرو کرویاتو کې موجوده، او همدارنګ ټول غذایی مواد. لکه څرنګه چې یو انسان هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري، همداسې زموږ ستاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري. د بدن ټول حجرات، هغه قلبي حجرات، هغه د ګردو حجرات، هغه د ینې حجرات، هغه د اعصابو حجرات، هغه د بدن د نورو برخو حجرات، نو دغه ټول حجرات اکسیجن او غذایی مواد ته ضرورت لري. همدغه د بدن ټول حجرات ته د وینې د لارې نه هم اکسیجن رسیږي، هم غذایی مواد رسیږي، او دغه اکسیجن او غذایی مواد بیا د رګو د لارې نه چې په رګو کې، یعنی هغه شریانی وینه چې پاکه وینه ورته وایي، هغه زموږ ستاسو د بدن ټولو برخو ته هم اکسیجن او غذایی مواد رسوي. کله چې په بدن کې د وینې کمبود رامنځته شي، نو په همدې اساس باندې د بدن ټولو حیاتي ارګانونو ته او همدارنګه د بدن ټولو حجراتو انساجو ته په کافي اندازه سره اکسیجن او غذایی مواد نه رسیږي. نو چې کله ونه رسیږي، هغه نو د قسمه قسم مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو په همدې اساس باندې د وینې کمیدل زموږ ستاسو د حیات سره مستقیم من رابطه لري. کله چې وینه کمیږي، نو په هغه صورت کې دغه د وینه د ورکولو اندازه هم معلومه ده. کله چې هیموګلوبین 2 ګرام څخه په 1 دیسې تر کې کم شي، نو باید د اشخاصو ته وینه ورکول شي، او یو یونټ یا 500 سی وینه چې د هغه 1 ګرام هیموګلوبین پورته بیایي. کله چې دغه د هیموګلوبین اندازه د انسان په بدن کې 8 ګرام څخه پورته وي، نو په هغه صورت کې باید دوی ته دوایان ورکول شي. که چیرته مختلف الامراض هغه ار مرض جدا تداوی ده، او که چیرته علت د کمخونی سرطانی امراض وي، ځکه په سرطانی امراضو کې په اړوکو کې وینه نه جوړیږي، بیا موږ کولای شو چې د مریضانو ته د اماغه سرطانی دواګانو د کیموتراپی او رادیوتراپی او شیموتراپی په څیر کې دغه وینه هم مریضانو ته ورته ورکو. کوم اشخاص ته وینه ورکول شي، څلور عمومي ګروپونه دي چې هغه په وینه کې موجود دي، او فرعي ګروپونه چې دي هغه په بیرونو ګروپونه دي. دغه څلور ګروپونه چې یو بل ته وینه ورکول شي، دا ډیر مهم دي. اول او ګروپ دا بیا سپر ګروپ، دوهم ای بی ګروپ دا، دریم چې دا بی ګروپ دا، څلورم چې دا ای ګروپ دا. او ګروپ د دې ته جنرال ډونر وایي. هر دیوینه هر څوک چې هر ګروپ ولري، هغه اشخاص چې دغه دیوینه ګروپ او وي، هر چاته یا دی وینې ګروپ یې صفر وي، هر چاته وینه ورکولای شي چې دې ته جنرال ډونر وایي. او همدارنګ هغه اشخاص چې اوغوی ای بی ګروپ ولري، نو دی ای بی ګروپ له هر چا نه وینه اخیستای شي، خو هیڅ چاته بغیر دی ای بی د وینه نه چ ورکولای. او همدارنګ دی بی والا چې دی ستنه بینه هم وینه اخیستای شي، هم بی ګروپ ته وینه ورکولای شي. او دی ای ګروپ والا اشخاص ګروپ دی، هغه دی ای ګروپ والا نه هم وینه اخیستای شي، هم دی ای ګروپ والا ته وینه ورکولای شي. مخکې له دې نه چې یو څوک یو چاته وینه ورکوي، نو باید دغه دی چا په نس باندې چې وینه ورته ورکوي دي په وینه کې مختلف هغه ساري امراض چې د وینې لاره انتقالیږي هغه معاینات باید وشي او همدارنګه په کال کې یو ځل نه نیول تر دوه ځله پورې هر انسان کولی شي چې یو بل انسان ته وینه ورکړي. دا صحت لپاره هیڅ تاوان نه ده بلکې صحت ته فایده لري، ځکه زموږ ستاسو په هډوکو کې وینه په نارمل حالت جوړیږي. نو زموږ ستاسو صحت لپاره کوم تاوان نه لري که چېرته موږ په کال کې وینه ورکړو. بعضې امراض دي چې هغو امراضو په نتیجه کې یو شخص کولی شي چې هر درې میاشتې د تداوی په رابطه باندې باید خپله وینه یو چا ته ورکړي. مثلا پالیسایتیمیا، په هغه کې د وینې غلظت فوق العاده زیاتیږي. د هیموګلوبینو اندازه چې که په یو ډیسی لیتر کې ولس ګرامه نه پورته شي، دا شخص کولی شي چې والنتیر هم د تداوی په رابطه باندې هم یو چا ته وینه ورکړي.
تاسو خو رڼا پې واچوله، کوم کسان وینه ورکولی شي او کومې نشي ورکولی که لنډه رڼا پې واچوي؟
نوري صاحب، اول که چېرته یو څوک اول باید په دې باندې پوه شو چې د وینې نارمل اندازه څو ده د انسان په بدن کې. په نرانو کې په خپله د وینې اندازه چې نارمل وي هغه 12.5 ګرامه په یو ډیسی لیټر کې ده، او په ښځو کې چې ده 2.5 ګرام په یو ډیسی لیټر کې نارمل اندازه ده. یو انسان،
بله ډاکټر صاحب، دا خو باید یو څوک لاړ شي. تر اوسه پورې ګمانم چې په افغانستان کې ډېر خلک نه پوهېږي چې د وینې ګروپ څه دی، باید لاړ شي وینه ورکړي، لابراتواري معاینه باید شي. نه، په ټوله کې راته ووایي چې مخکې دی چې یو څوک تصمیم نیسي وایي چې زه غواړم وینه ورکړم، مثلا څوک یې ورکوي شي څوک یې نشي ورکولی، مخکې دی چې لابراتوار ته لاړ شي او وینه تجزیه او تحلیل شي؟
اول خو باید دا چې باید مخکې دی نه چې یو څوک یو چاته په وینه ورکوي که چېرته ساري امراض ولري، مثلا تور او سپین زیړه چې هغه ته هیپاټایټس ټایبیوټایسي وایي، که چېرته دا د یو چا په نس باندې موجود وي او فعال شکل وي هغه چاته وینه نشي ورکولی. مثلا یو څوک د ایچ آی وي یا ایډز ولري، دا یو چاته وینه نشي ورکولی. بعضې نور ساري امراض چې هغه په وینه کې وي نو هغه یو چاته وینه نشي ورکولی. خو که چېرته دغه ساري امراض که هغه وایرسي وي که هغه بکتریاوي وي چې انسان بل انسان ته انتقالیږي، هغوی نشي ورکولی چې وینه ورکړي. مخکې دې نه چې وینه ورکوي باید څو کار وشي. اول باید په وینه کې دغه ساري امراض باید معاینه شي چې دا اشخاص به ساري امراض نه لري. دوهم باید د هیموګلوبین اندازه معلومه شي. په نرانو کې باید د هیموګلوبین اندازه د 12.5 ګرامه څخه کم نه وي، په ښځو کې باید د 2.5 ګرامه نه کم نه وي. که چیرته کم وي دا اشخاص هم وینه نشي ورکولی، ځکه دا هم بیا کمخوري پاتې شي. که چیرته د هیموګلوبین اندازه نورمال وي، کمخونه نه وي، کولی شي چې انسان ته وینه ورکړي. وینه ورکول بیا د دوی په صحت باندې هیڅ کوم منفي تاثیر نه لري، بلکې د دوی په صحت باندې مثبت تاثیرات اچوي.
د وینې د ورکولو لپاره مشخص عمر هم مشخص شوی دی یا مثلا وزن سره هم ارتباط لري نه لري؟
وینه ورکول اول خو د عمر سره کوم اغه نه لري. وکولای شي چې دغه ټول ځوانان چې ځواني حالت ورسیږي یو چاته وینه ورکي، او بل وینه د چاقي سره کوم رابطه لري وینه په خپل
مثلا ډاکټر صاحب له اویا کالونه پورته څوک کوم وینه ورکولای شي؟ کومری له اویا پورته وی له شپاره سو ولسونه ختوي؟
نه، ماشومانو کې اکثره یو ماشوم نه شپاره سو نه دولسونه چې کمی هغه اکثره وینه نه ورکي، وینه باید ورنه کی. او د اویا نه پورته نظر دي چې هټه باید وکتل شي. که چیرته مزمنه التهابي امراض ولري، اکثره دغه مزمنه التهابي امراض د اویا کالنی نه وروسته رامنځته کیږي، نو بیا په هغه صورت کې د اشخاص کاملا د کمپونی سره مخامخېږي، هغوی بیا وینه نشي ورکولی. خو په هر صورت باندې که په مجموع کې داسې موږ ورته اشاره ورکړو، که چیرته یو څوک یو چاته وینه ورکوي نو د وینې اندازه یې باید وکتل شي. که چیرته په نارمل حالت کې د اویا کلنۍ نه وروسته هم وینه ورکولی شي، او که چیرته وینې مقدار یې کم وي په ځواني کې هم وینه نشي ورکولی. که په نارمل رینج کې په هر حالت کې کولی شي چې یو بل انسان ته وینه ورکړي. د وینې ورکولو نه مخکې باید ګروپونه د دواړو تعین شي چې چاته وینه ورکوي دغه ګروپ هم باید تعین شي، چې څوک چاته وینه ورکوي دغه ګروپ هم تعین شي. لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکوله، یو څوک نشي کولی چې د ګروپ او صفر وي، او یو څوک چې وینې ته ضرورت لري دغه ګروپ ای بي وي، ای بي ته نشي ورکولی. ځکه بیا د دې په مقابل کې ریاکشن راځي، عکس العمل راځي، حتی دا مریضان انفلاکټیک شاک ته ځي، او 15% مریضان بیا خپل ژوند هم د لاسه ورکوي.
دا خو ډاکټر صاحب د خپلوانو یا د دوستانو ملګرو ترمنځ شو که څوک ناروغیږي او بل په کور یا په کورنۍ کې پیدا کیږي وینه ورکوي، که راشو دغه عمومي د وینې د ورکولو جریان ته ډېر ځلې کمپاینونه کیږي. په تیرو نږدې شلو کلونو کې موږ د ډېرو کمپاینونو شاهد وو چې له خلکو غوښتل کېدل چې خپله وینه ورکړي په د بانک د وینو کې وینې ذخیره کېدې په ټوله کې. که راشو دې خبرې ته، مخکې تاسو یو څه یادونه وکړله چې وینه د انسان صحت د وینې ورکول صحت ته هم ښه ده. که په ټوله کې مثلا دغه سې غوښتنه کیږي یا په نورمال حالت کې خلک آیا په افغانستان کې وینه ورکوي نه ورکوي او تر څومره حده پورې دغه موضوع دود ده؟ تاسو چې په خپله یو ډاکټر یاست، آیا د وینې د کمښت سره مخامخ شوي یاست پرته له دې چې د کورنۍ غړي پیدا کړي چې ورش درشي او وینه معاینه کوي؟ آیا بانک د وینې شته ده چې له هغه ځینه وینه ترلاسه کوي؟
نوري صاحب، دا ډېره ښه پوښتنه ده. که چېرته یو څوک وینه ورکوي کېږي، نو هلته هر څوک ورکولی شي. کله چې وینه ورکړي، که په یو شبخانه کې چې بلډ بینک موجود وي، یعنی دا د وینې بینک موجود وي، یا په خپله په هر ځای کې دغه د وینې بینکونه موجود وي، هلته خپله خاص ماشینري ده چې هلته وینه ساتل کېږي. نو بیا په هغه صورت کې دا وینه ورکول کېږي، وینه هلته ساتل کېږي، د بیا د وینې ګروپ تعینېږي. د هغې نه وروسته د ضرورت په وخت کې هر څوک کولی شي چې هغه خپل مربوطه ګروپ وینه د هماغه د وینې د بینک څخه ترلاسه کړي. یا دا چې یو څوک یو ګروپ وینې ته ضرورت لري او د سره هغه نه وي، دا باید لاړ شي، دا خپل وینه عملته بینک ورکړي. بینک چې ورکړي، د خپل مقابل کې هغه ګروپ دی وینه چې دی ورته ضرورت لري، د وینې د بینک څخه یا د بلډ بینک څخه اخیستلی شي. نو ما په مجموع کې که چېرته امکانات موجود وي، هر څوک باید په کال کې یو ځل یا دوه ځله 1500 سی سی چې یو پوینټ وینه ده، دا ورکولی شي. دا د انسان صحت لپاره فایده لري. دا چې په بینک خون کې ذخیره شي، بیا د ضرورت په وخت کې هغه د بینک خون والا هر چیرې ته که په شبخانه کې مرزانی مثلا یو څوک د مریضان دي په افغانستان کې دغه سرطاني امراض، وینې امراض، د وینې سرطاني امراض، درد فوق العاده زیات وي، نو دا اړوکې وینه نه جوړوي، دا د کمخونی سره مخامخ کېږي. بیا کولی شي چې دوی د مرکزی بهتایي هغه مربوطه شبخانه کې چې بستر دي، د هماغه ګروپ څخه دوی استفاده کولی شي. که د پایواز د وینې ګروپ د خپل مریض سره مثلا ماشونه لري، دوی کولی شي چې د خپل وینې بینک خون پاتي د هغوی په یواز کې د خپل مریض د ګروپ د مربوطه مریض د ګروپ مطابق وینه ترلاسه کړي. نو وینه چې د لکه مخکې مې چې اشاره ورته وکوله، دا مثلا د انسان ته حیات وربخي، ځکه چې په وینه کې اکسیجن او غذایي مواد دي. او زموږ ستاسو د بدن ټولې برخې او حجرات محتاج اکسیجن او غذایي موادو ته ضرورت لري. چې دا ودنه رسیږي، نو مریض خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي او حیاتي ارګانونه خپل فعالیت دغوی فعالیت له منځه ځي.
مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو هم ټلیفونونه کوي، ډېرې پوښتنې به اوریدونکو هم لري. تاسو دغه پوښتنې در سره یادداشت کړئ. بلې قدرمنو اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده له ازادي رادیو. نن مو موضوع د وینې انتخاب کړی ده یا غوره کړی ده، هغه هم په دې پلمه چې بل سبا د وینې د ورکولو نړیواله ورځ ده. خدای چې پر همدې موضوع هم را سره خبرې وکړي، د وینې د ناروغیو پرته، د آیا کلمو وینه ورکړې ده، نموده ورکړې، او که په دې هم را سره وغږیږي په همدغې مشخصې موضوع. د سکایپ لارې هم کولی شئ چې را سره تماس ونیسئ. راډیو ټکی ازادي مو هم د سکایپ آدرس دی، او دغه راز دغه شمېره بیا در سره یادداشت کړئ. واتساپ شمیره ده، وړیا شمیره ده، 00420221120401. ازادي رادیو ده یو اوریدونکی دی، مهرباني ځان راو پیژنئ او لکم زمو تماس نیولئ.
نوری صاحب محترمه، تا ته سلام، او ډاکټر صاحب ته سلام، او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره پاړی کا کین لغمان.
همدرد صاحب، خبرونه ته خراغ لاست. کله مو وینه ورکړي؟
وینا کوم ورکړې دا نو سر خو زبر اوس خپل مطلب
څه نه کراس کم دغه زما پښتنه تاسو بخنه غواړم. کلم ورکړې دا وینا
یو لاس کاله مخکې
څه شول چې وینا مې ورکړله؟ دی وینې بانک ته ورغلې که کوم ملګری یا دوست چې وینې ته اړتیا درلوده ور مکړه؟
لا، بس یو نه پیژنګلو زنانه وا، او بس هغه ماشوم تکلیف یو هغه ته ضرورت و، هغه ته بس یو تا موږ نه درخواست وکړه، هغه ته ورکړی و. نور
کله چې مو وینه ورکړه، له وینې ورکولو وروسته مو کوم داسې احساس درلوده د ناروغۍ یا کوم جانبي یا عوارض څه درلودل کنه؟
یار ابو نوری صاحب، هلته هغه مریض ډېر بې سوره و کنه، او موږ پېژندم هغه مریض. موږ سره صرف هماغه تشویش و، داسې خاص پې نه وبوسوي، خو داسې ملګرو راته جوس مس راوړه، نور ملګري م را سره ول کنه. او وینم خاصه صفا وکنه لکه ډاکټرم خو حق لوي وینه د صفا ده کنه
بیا څه شو چې ناروغ جوړ شو تاسو په وینه باندې
ناروغ جوړ شو د خې نیمه شپه مو او د څه ډیر په ورهم کې هغه سړی راغی کنه کې دی هغه سړی د ما غوري
څه احساس مو وروسته کاوه او اوس احساس لري چې د اقل دی او چا ژوند خو مو ژغورلی دی
یاره نوري صاحب که د مونږه په دې وړوکي باندې د بل چا ژوند ژغورل کېږي او د هر چا ژغورل کېږي باید سرپا ونه کړي ځکه چې بس د بل چا ژوند ژغورل له خپل ژوند نه ډېر ضروري دی ځکه چې مونږ په یو بل زندګي کې ده
مننه همدر صاحب که پوښتنه مشخص لري لطفا مشخصه پوښتنه وکړي بله همدر صاحب مشخصه پوښتنه له ډاکټر صاحب احمد زین څخه پوښتنه لري مهرباني چې نور اوریدونکو کوم ټلیفون نه کوي
اوري نورې صاحب
السلام علیکم
بله همدر صاحب زما غا غوري بله تاسو غا غاورم مهرباني قدرمن اوریدونکو د واتس اپ لاره مو د نور اوریدونکو هم تماسونه نیولې دي په عین حال کې دوه کسه موږ نشو اخیستلای بل ډاکټر صاحب کتاس صدر شو یا ټلیفوني اړیکو کې موږ ستونزه لرو موږ تاسو غږ نشو اخیستلای فعلا احمد صاحب مخکې د همدر صاحب خبرې مو واوریدلې دیوینه ورکول ورسته چې د تزین سپارښتنه شوی کله چې انسان وینه ورکوي بیرته چې همغه خپل وینه پوره شي څه باید وخوري
ډیره مننه رسېبا دا چې کله څوک وینه ورکي وینه چې ورکي نو د بدن هغه حجم دوراني چې ورته وایي انټروواسکولر والی مې څه کمیږي نو د مریضانو د ګنګسیت او خستګي د شای پیدا کیږي او فشار کې چې وینه ډیره کم وي او زیات وینه ورکي فشار یو څه نظر شکیږي د مریضانو اول خو باید بیرته دغه حجم دوراني پرسي یو څه د مایات ورکول شي د میوي جوس هر څه وي شوتي وي خو چې مایات وي بیرته بدن جذب کی او د بدن انټروواسکولر والی بیا حجم دوراني پرسي چې فشار چې هغه په نارمل حالت وګرځي او ګنګسیت منګسیت دام په نظر شي او د بدن ټول حیاتي ارګانونو ته لکه دماغ خپل زړه ګرده جګر دغه دی ویني جریان یا پرفیوژن ورته په نارمل حالت راشي دا یو او بل د دې لپاره چې چیرته مثلا یو د سي عجل واقعي او د ویني مقدار له 200 ګرام څخه کم شو یا دا چې په خانه هم کم وي روزانه زموږ تاسو بدن ته نورې صاحب 1 ملي ګرام وسپنه جسبیگی او 1 میلی ګرام وسپنه بیرته د بدن څخه د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې له بدن څخه ځای کیږي او یا دا چې یو څوک چاته وینه ورکي دلته هم وینه ډیره زیاته د بدن څخه د وسپنه غکیږي نو دې اشخاصو ته پکار ده ټول هغه غذاګان چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره وسپنه ولري دغه زیات پدونکي مثلا لکه واخه خصوصا جګر او همدارنګ دې موجاتو نه استفاده وکي نو دا به ان شاء الله بیرته وجود کومه وینه وسپنه کمڅوي د هغه بیرته جبرانيږي او بیرته د هغه شخص نارمل حالت راځي او دا کوم د تشويش خبره نه ده کچیر دا شي ان هم وانخلي د پتن دی وینه ورکول نو وروسته مایات واخلي دا هم ورته کفایت کی بیرته زموږ ساسو د بدن اړو کی دا وینه پرکوي ان شاء الله کومه خاصه هیڅ د اشخاصو نه ده متوجه
مننه بل اوریدونکو د مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نه ولای
السلام علیکم نور صاحب علاجره ولا رجول بيدار بخير خیرتی
مننه کور ودان څوک علیکم زمو تماس نه ولای
ډیر مننه سره کس سره بلا چې زیره کابل مې لیکو ډاکټر صاحب دې السلام علیکم
لګ کتاسو ورو وغږی چې اوریدون کوم پوسټ شته څه وای بلې نن موضوع مو دی وینې دا تاسو خپل په ژوند کې وینې ورکړي دا
بېلکل مو شکر دی خدای پاک سره زموږ ډیر وینې ورکړي دا بیا به مرکو زه ډاکټر صاحب ته پوښتنه
کوم څوزلې دې ورکړي دا
پنځه ځلې ما هیستلې ده په دا درې کال کې ما پنځه ځلې وینې هیستلې ده خدای پاک دې مې راول
تاسو نه غوښتنه شوی و چې وینې ورکړي خپل خپلوانو ته مې ورکړي او ورغلي وي روغتون ته وینې مې ورکړي
یا یو فرق په کابل کې د عملیالي جوړ وختل کې مخامخ سولم دلته مثلا یو مړي خورکی ولا چې د ولادت ملي زیور په دا خاطر وینې کوم لغت مې وینې وکړه زما وینې چې د شاټ وینې دا او پوزټیو ده که ای مثبت وینې ده په دا وینه د چا چا نه برابر ده 50 کس ول کس 20 کس 20 کس خدمت ما وینه سره برابر سو ما وخت د الله پر نام کنه بیا په کندهار کې مور کړی ده او په کندهار کې ما دا کوم چې مثلا په شپږ میاشت کې په څلور میاشت ما وینه وښتله دا ډاکټر ما چې وینه وښه په شپږ میاشت وښتله څه کړې
په دې
ما څلور میاشت وښه په څلور شوه دا بیا وښتله مګر شکر الحمدلله د خدای سره ځین کم تاثیر ما نه دي کړی او ډاکټر صاحب دا یو پښتنه لرم
دا
وینه خو وښتله چې مثلا دی وی میاشت کې ته یا د څه ورسې کې ته ولا ګیر دا غټ انسان وینې کار کوي کنه کوي یا پښتون نه مابل دا پښتون نه ډاکټر صاحب څخه چې ما به وینه وېستله ما به دا ما نه خورل دا د پسینه ورته دا غوي نه ته په خول به منه هم دسم بس ما خورل مګر دا خبره کوم د وینې سم ما پکې کنه مکی وینه پر کوي کنه پر کوي دا ځینې خلک یو چې وایي دا غوا د غوا لاسې غولي چې وخوري مې وینه پر کوي نو ځکه دا خبره دا ځینې خلک کوي ډاکټر صاحب کوي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب در سره مو پښتنه یاد شکر
دا یو اکثر هم یاداش د بل سویل اول اکثر هم یاداش نه تا
اوله پښتنه ستاسو څه و زه هم زما مرته پام نشو
اوما اینا اوما اینا او ته اجګار ته چیشته خامه به مخولن
دا یې شو اوما اینا د خړل به خسته
اوکی مننه کور
مننه نه خوله خامه مخولن
مننه دا څه د پښتنه سره یاداش ک قاری صاحب پښتون هم ټلیفون کړی زموږ دایمي همکار دی هله چې پر موضوع خبري وکي پښتون صاحب پرمن تخرا غلاست اول خو تاسو نه د پښتنه کوم چې وینه مور کړی ده کنه
مله نورې صاحب اول خو ما سلامونه تاسو دواړه قبول کړي ته او ډاکټر صاحب مزي واقعا موږ باید افتخار وکړو چې خپل وطن کې د شیو په د صحت ډکو د بلاغت ډکو شه په تجربه د ډاکټرانو رودي د دې دنیا زموږ د وطن قهرمانان دي د امراض او مخته یې اول خو خدای شپه کوي دوم دوی دي موږ د امید سرګي ودی ته دي تر اوسه نورې سر زما وینه ته څوک یې چې اچوم نه دي او ما وینه نه درکړې تر اوسه پوری دروغ باندې سره وایو او بل خبره دا ده یو خبره ما کول شي دغه نه ویني چې په افغانستان کې څه شي او کښ کې دا ویني په افغانستان کې دا شي نوې څه شي کښ کې دا ویني موږ بل چاته ورکړي وغه چاته چې وغه چاته چې احتیاج ور درلودې نو ډیر بشوي دا ډاکټر صاحب دې پښتنې زما زما غوړې ان شاء الله
استاذ وګا غوړې مکلند یو کوي چې اوریدونکو ډیر دې ټلیفون وکړي مهرباني
دې پښتنې ډاکټر صاحب دې ډاکټر صاحب محترم یو انسان په مجموع کې څومره وینه لري او بل پښتنه مې دا ده یو انسان څومره وینه په یو وخت کې ورکولای شي او پښتنه مې دا ده چې یو انسان په څومره وینه باندې ژوندۍ پاتې کېدلای شي
مننه پښتون صاحب ډاکټر صاحب پښتنه مو یاداش کړلې یو بل اوریدونکو به مره واخلو ټول پښتنه به یو ځای جواب کړي مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي رادیو د ژوند شتمنۍ د خبرونه د روغتي خبرونه د مهرباني
السلام علیکم محترم نوریاش نوری صاحب سلامونه ونی کی لته محترم ډاکټر صاحب احمد زیتا او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته
سلامونه
ونی کی لوړاندې کوم کشمیر خان زرملوال له خیبر پښتون خاري په نوم اړیکه نیول
بل زرملوال صاحب خبرونه تخریغ لاس دایمي همکار زموږ په اکثرو خبرونو کې ژوندۍ خبرونو کې تاسو ګډون کوي پښتون صاحب تاسو نور کراسو د مشخص موضوع ته آیا نن پروینه خبرې کوو کلم وینه ورکړی ده
نو ما خو خپل باندې څلور ځله محترم نلی صاحب نه ورکړی ده په دې وخت کې ورکړی ده چې یو ځای چې خدای شي وشه روانو یو ځای چې ستراتیجی په خو شو به دې وخت کې هغه فوق زخمن شي او هم وخت ستل زه هم سره همکاري مې سره وکړه که خبره ډیره وغوښته نشي
لاندې کړته وای
بل الله دې ویني ضرورت یو اول ورو مې وړي وینه ورکړه اول ځل مې اړتیا وینه ورکړه یو وخت کې مې ورکړه او درې ځلې مې په ورسته ورکړې د وینا ان شاء الله اوسم زه که دا خو د ټولنې لپاره د انسانيت لپاره یو غټ خدمت ته محترم نه رسېږم
ډېر څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب احمد زین
نه درم او له محترم ډاکټر صاحب احمد زین د ما دولند پوښتنه دی یو پوښتنه خدای به هر هغه څوک چې هغه په هپاتایټس ای بی او سی یعنی مثلا تور جوړې باندې اخته یا هغه کولای شي چې شاته وینا ورکړي او بل پوښتنه مې ده هغه وینا چې هغه په بین کې ساتل شوی یو مریض یو ناروغ چې ضرورت یې پیغه وخت هغه وینې چې هغه په بین کې ساتل شوی یي هغه به بهتره یو کې یو انسان متازه وینې وایستل شي دا به بهتره یي دا د وپښتنې او بهتر صاحب نه دا تر شي هم واره مرکز دا اکثره خلک دی وینې ورکول نه مطلب دا دقیق چې د بارا چې څنګه معلومات راکې دی وخت کول نه وي نه مننه
کور ودان مننه قدرمن اوریدونکو د سوشل بول لپاره تل یو اوریدونکو دی چې ډیر منتظر دی دغه راخلو بیا د څو شیبو لپاره تاسو ټلیفون نه مکوي رادیو ته غوښ شي ډیره پښتنه تاسو هم کیدای شي چې مطرح شوی اوس او ډاکټر صاحب هغه جواب کی بلې مهرباني لکم زمو تماس نیولای
سلام علیکم رو شرم احمد مکنړ ولایت نام د رای پیج مانګي ور سوالې نه مړي کینوړي
د خبرونه ته خرغلاست مشخصه پښتنه لري له ډاکټر صاحب نه
پښتنه زمونږ ډاکټر صاحب نه دغه زمونږ یو مریض دغه روزي په میاش کې د وینې تکلیف پیدا کړی چې وس وینه کموي بیا هم پېښور ته وړل ته راته ویل چې دا اډوکې کې مشکل لري نو په دغه خاطر ډاکټر صاحب نه زمونږ دا غوښتنه ده چې د مونږ منطقه د سي غریزه علاقه ده مونږ دغه وینه چې تازه دغه وینې ګروپ د هغې سره برابر وي هغې ته وینه ورکولی شو که نه دا بانک ته مراجعه کوو
بله یو لحظه تاسو اوسئ ډاکټر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړله چې هډوکو کې وینه تولیدیږي او کله چې هډوکې وینه نشي جوړولی نو ناروغ د وینې په کمبود یا کمی باندې اخته کیږي کومه پوښتنه لرئ له دې اوریدونکي
نه نوري صاحب بس برنامې ته د غوږ شي انشاءالله زه به ورته مکمل معلومات ورکړم
مننه کور ودان تاسو کولی شئ چې خپل ځواب ترلاسه کړئ قدرمن اوریدونکو د څو شیبو لپاره ټلیفونونه مه کوئ ډاکټر صاحب ته وار ورکوو پوښتنې مطرح شوي دي چې هغه ځواب کې مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خپل پیل کړئ له هر ځینه چې مو غوښتي وي
اول دغه یو ورځ د قندان په تماس نیولی وو چې وینه ورکړم د وینه ورکړنه وروسته بیا زه خامه یې نه خورم چې دا به څنګه وي نوري صاحب ټول هغه غذاګانې چې موږ تاسو دغه نه استفاده کوو کغه ینه وي کغه نور څه وي دا د لاسونو نیول تر 15 ملي ګرام پورې وسپنه لري او لاس فیصد وسپنه زموږ تاسو بدن ته جذبيږي یعنی د یو نه نیول تر 1.5 ملي ګرام پورې وسپنه جذبيږي که هر نه و غذا موږ تاسو واخلو تر 1.5 ملي ګرام نه زیاته وسپنه زموږ تاسو بدن ته نه ورګي هم د وسپنه د کمخونی سره مستقیما رابطه لري نو د مو ته توصیه ده چې کله وینه ورکی نو اول خدا دا چې همداسي عادي غذاګانې خوره د چې ستا صحت د پخوا نه جوړ وي او ته د کمخونی سره مخامخ نه یې کوم تکلیف ونه لرې هیڅ ضرورت نشته چې ته دا شیان کې خو صرف د وینې نه وروسته ته باید یو څه اندازه جوس یا نور مایات واخلې چې بیرته ستا د بدن حجم دوراني پرې کړي چې فشار دې ټیټ نشي او ستا د پاره دغه نور تکلیفونه چې پیدا نه کړي نور په مرور د زمان سره بیرته دغه روټین غذاګانې چې موږ تاسو اخلو خوري په دې کې معمولا د لاسونو نیولې تر 15 ملي ګرام پورې وسپنه موجوده ده او یو نه تر 1.5 ملي ګرام وسپنه زموږ ستاسو بدن ته ورکوي موږ تاسو نه پرېږدي چې کمخونی خواته لاړ شو او یا دا چې موږ د کوم خطر متوجه کړي نو خامه ینه دې خوراک د سببت نظر خنه ده ځکه په دې کې نور مختلف تکلیفونه پیدا کیږي زما وته توصیه ده که ینه خوري هم باید پخای کی او خای پخای کی دغه نو ورسره ورن استفاده وکي خامه ینه د سببت نظر صحت ته تاوان دي داسې کار باید پاینده کیونه کی میات واخلي او نور مقوی غذاګانې واخلي تر څو چې بیرته هغه مشکل را پسی ده یو دوهم پښتون دله احساساتو څخه ډیر ډیر مننه کاش کې ریښتیا چې په دې وطن کې به ځای وینه نه وای توسې او دا غوینه پر ځای باندې ورکول شوی وای دا به ډیر خو خو ای کاش او بل د غدرې پښتنې اول دا چې یو انسان څومره وینه لري یو انسان هر انسان نظر و بل ته هغه وینه مقدار او اندازې فرق کوي معمولا د پینزونه نیول تر ولې تر پورې وینه د انسان په بدن کې موجود وي او انسان کولای شي چې یو یونټ وینه چې 500 سی سی وینه کیږي دا کولای شي چې په هارو دریو نه نیول تر شپږو میاسو پورې یو ځل 500 سی سی وینه یو چاته ورکولای شي خو که چیرته د ضرورت په وخت یو انسان تر 100 سی سی یا تر 200 پورې وینه هم ورکولای شي دا هم د صحت په آینده کې کوم زیات ضرر توان نه لري ځکه وینه بیرته کچیر ته داسې حتمند وي وینه په اډوکو کې جوړیږي او بیرته د کوم کمبود چې د بدن کې رامنځته کیږي بیرته زموږ ساسو بدن د خپل میکانیزمو پر اساس باندې وینه تولیدوي تولید اډوکو په اډوکو کې د وینې تولیدات زیاتیږي او بیرته هغه وینه جبرانوي او وینه کولای شي نو کچیر ته یو څوک یو چاته وینه ورکوي څو نقطو ته باید ډیر زیات متوجه شي اول باید وینه کې ساری امراض موجود نه وي ساری امراض که چیرته یو څوک ساری امراض ولري لکه مخکې چې زرملوال صاحب د هاریپور نه پښتنه وکوله ټول وایرسي افات کاغه تور جړای وي کاغه سپین جړای وي کاغه ایچ آی وی وي یاده چې که نور انتانی امراض وي هغوی نشي کولی چې یو چاته وینه ورکړي ځکه دغه د ویرې د لارې نه کیدای شي چې د یو سالم انسان چې وینې ته ضرورت ولري او هغه څوک چې هغه په مزمنو وایرسي افاتو باندې یا په نورو انتاني امراضو باندې مصاب وي هغه شخص په ځای دې چې ورسره کومک وکړي نور هم توان کوي په دې امراضو باندې مصابېږي یا مبتلا کیږي مخې د وینې د ورکولو نه باید دغه ټول ټستونه انجام شي دا معاینات باید تکمیل شي چې دا شخص خو به تور جړی البته په فعاله شکل سپین جړه چې د هیپاتایټس ټایپ سی ورته وای دا یا نور ساری امراض خو بند لري کوي ولري نشي کولای چې دغه وینه یو چاته ورکی
بل مهمه خبره دا ده چې هغه وینه چې تازه وي نسبت هغه وینه چې په بینک کې ساتل شوی وي، تازه وینه د بینک د وینه نه ډېر زیاته خوبیان لري، ځکه په تازه وینه کې ډېر نور څه هم موجود دي. که چیرته وینه په بینک کې وساتل شي، ډېرې اجزا د وینې چې دي هغه بیا خپل کیفیت او خپل اغاثیت د لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې تازه وینه یا فریش بلډ ترانسفیوژن چې ده، دا د هغې وینې څخه چې په بینک ساتل شوی وي ډېر زیات اهمیت لري او ډېره زیاته فایده لري. هغه اشخاص چې هغوی د وینې د ورکولو څخه ډاډه کوي، یعنی که چیرې زموږ ستاسو په ټولنه کې بعضې داسې څه شته چې هغوی په کاذب ډول سره منفي تبلیغات هم کېږي چې وینه ورکول انسان ته تاوان لري، خو موږ تاسو لکه مخکې مې چې اشاره وکوله، باید په دې پوه شو چې په کوم حالت کې یو شخص بل ته وینه نشي ورکولی. نو که چیرته دغه شخص چې چا ته وینه ورکوي دا هیڅ نوه پوساري یا دا چې د کمپنی سره د فور د کمپنی باندې مصاب نه وي، وینه ورکول په ځای د دې چې فایده ول تاوان لري، فایده لري د دې شخص ته فایده لري. په کال کې کولای شي چې هر انسان یو ځل نه نیولې تر دوه ځله پورې یو چا ته وینه ورکړي، او یا دا چې آسې والنټیر بلډ بینک ته یا د بانکي خون ته لاړ شي او خپله وینه هدیه کړي. د ضرورت په وخت کې که چېرته د یو چا وینې ته ضرورت و، د همدې وینې څخه بیا بانکي خون کولای شي چې هغه اشخاصو ته دغه وینه ورکړي. نو وینې ورکول دا چې دا د انسان دپاره د انسان په صحت باندې مثبت تاثیرات کوي. ټول هغه اورېدونکي چې زموږ ستاسو برنامه اوري، د وینې ورکول خو دا بعضې شرایط لکه مخکې مې چې اشاره ورته وکړله، دا باید په نظر کې ونیسو که چېرته دې مشکلاتو سره مخامخ نه وي. هر څوک کولای شي چې وینه ورکړي، وینه ورکول صحت ضمانت ده. او بل شیر محمد ورور چې مریض لري او وینه یې پاکستان ته بولئ، په هډوکو کې مشکل ده، وینه نشي جوړولی. زموږ ستاسو په بدن کې په هډوکو کې وینه جوړیږي. کله چې یو څوک بعضې امراض دی چې په هغه امراضو کې چې کله هغه امراض رامنځته شي، نو هغه مستقیماً د بدن په هغه برخه کې چې هغه هډوکي دي هلته وینه تولیدیږي، هلته وینه جوړیږي. هغه کار نشي کولی، هغه د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو دغه اشخاص بیا د وینې د کمبود سره مخامخ کیږي. نو دا مجبور دي چې دا باید دې اشخاصو ته د دوی د ژوند په خاطر باندې، دوی د حیات د بقا په خاطر باندې باید وینه ورکول شي. چې وینه ورنشي کولی لکه مخکې مې چې اشاره وکوله، نو دوی بیا د ژوند هغه ژوند ته خپل ژوند ته ادامه نشي ورکولی. او کولی شي چې د وینې ګروپ باید تعین شي. د وینې ګروپ باید تعین شي. کله چې د وینې ګروپ تعین شو، هغه شخص چې وینې ته ضرورت لري هغه ته ریسیپینټ وایي، او هغه شخص چې وینه ورکوي هغه ته ډونر وایي. دا د ریسیپینټ باید د وینې ګروپ دواړه یو ګروپ وي. او علمي خبره دا ده، کتابي خبره دا ده چې وینه باید په شفاخانه کې ورکول شي، یو یو مرکز کې ورکول شي، په کور کې ورنشي کول. ځکه په بعضې حالاتو کې دغه د وینې ورکول جنجالونه رامنځته کوي. کېدلی شي چې ریاکشن وښيي، کېدلی شي چې دغه د وینې تعینوالي کې مشکل وي، کېدلی شي چې یو څوک فشار یا کوم نور مشکلات ولري، قلبي مشکلات ولري، قلبي امراض ولري، دغه د وینې د کمېدو یا د وینې د امراضو په څنګ کې نور د ګردو مشکلات ولري. دا یو علمي بحث ده، باید په اکاډمیک سنټر کې باید یو انسان یو بل ته ورکړي او تر څو چې هلته په علمي ډول سره وینه ورته تطبیق شي.
ډاکټر صاحب، دغه د هډوکي موضوع ته راشو چې هډوکي وینه تولیدوي، په نوره متمدنه نړۍ کې د هډوکي د پیوند عملیات کېږي، افغانستان کې آیا امکان لري؟
نه نوري صاحب، د بون میرو ټرانسپلانټیشن وایي. کله چې په هډوکو کې مشکلات رامنځته شي، خصوصا یو نو مرض ده هغه ته اپلاستیک انیمیا وایي. یو خو اخ درسونه دي چې هغه د وینې سرطانونه دي. د وینې سرطانونه که چیرته ته دغه د هډوکي پیوند هم ولګي هغه نتیجه نه ورکوي، خو که چیرته دغه اپلاستیک انیمیا یو نوه کمپنی ده هلته په هډوکو کې مشکل وي، نو دغه د هډوکو پیوند کول دا چې کله ورته هډوکي پیوند کې بیا دا مرض په اساسي ډول سره لمنځه ځي. خو بدبختانه په افغانستان کې دا بون میرو ترانسپلانټیشن صورت تر اوسه پورې امکانات دي نشته. په نور نړۍ کې، په نور دنیا کې دا د بون میرو ترانسپلانټیشن یا د هډوکي پیوند دا کېدلی شي.
بله بله، قدر منو اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه له ازادي راډیو اوري. نن پر وینې خبرې کوو، د وینې د په ورکولو چې البته بل سبا یې نړیواله ورځ ده. که چیرې وینه مو تر اوسه پورې نه وي ورکړي، ممکن موږ هڅه وکړو چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت یو چارواکی هم دې خبرونې ته راوبولو، چې راته ووایي چې په افغانستان کې د وینې د جمع کېدو یا راټولولو څومره بانکونه نن موجود دي، او تر اوسه پورې د وینې د ورکولو په اړه څه کمپاینونه کړي دي. ځکه په هر هیواد وینې ته ضرورت لري، اړتیا لري چې په داخل له همغه هیواد کې درملنه د هغو ناروغانو وکړي چې وینې ته اړتیا لري، نه دا چې بهر ته ولاړ شي لکه افغانستان چې هند او نورو هیوادونو ته ځي وینې د اخیستو لپاره. په هر صورت مو په دې بریالي نه شو چې یو څوک راوبولو، پر دې خبرې کوو. خو اوریدونکي بیا هم را اخلو. ډاکټر صاحب، مخکې له دې چې اوریدونکو ته وار ورکو، په افغانستان کې یو ناروغي چې ډېره زیاته دی وینې ده، هغه وایي چې دی وینې فشار مو لوړ دی، فشار مو ټیټ دی، کبلنډ رڼا په واچوي.
نو سه فشار کاملا جدا موضوع ده. فشار اول که د فزیکل نظر تعریف شي، خو پر سر ته دی ته فشار ویل کیږي، او د تبابت نظر کله چې زړه رګونه ته وینې پمپ کوي، رګونه په خپل خاص مقاومت لري، په هغه هغه کې چې خپل رګونه د زړه د انسان د وجود د رګو مقاومت لمنځه وسی، دا جګ فشار ده. بیرته چې ایستایسته دغه رګونه چې مقاومت پیدا کیږي او بیرته دغه مقاومت عادي حالت راګرځي، دا بیا ټیټ فشار ده. نو یو شستک د زړه امراض د کمپونی سره بیا مستقیما رابطه لري. د زړه امراض خو فشار جدا موضوع ده. فشار په مجموع کې بیا په دوه قسمه ده، چې یو ته ابتدایي اساسي فشار وایي، بل ثانوي فشار وایي. د ابتدایي اساسي فشار د زړه ټول فشار 15% تشکیلوي، او ثانوي فشار د هغه 15% تشکیلوي. ابتدایي اساسي فشار د دغه اساسي علت معلوم نه ده، خو جنټیک په ګډه زیات رول لري. په داخله د حجراتو کې د سوډیم لیول زیات وي، یا مثلا د کلسیم لیول زیات وي، او یا د پوتاشیم لیول پکې کم وي، د رینین او انجیوټنسین څو نور هورمونی مواد د دې هغه ده. د په فشار کې د فشار په ایجاد کې ډیر زیات رول لري، یا حجم دوراني زیات وي، یا دا چې یو څوک په دوامدار ډول سره د درد واګان اخلي، چې موږ په هوا کې بدبختانه ډیر زیات د شای کارول کیږي، چې حقیقت په کې ډیر زیات رول لري په فشار کې. او ساري فشار دغه علتونه معلوم دي، یا په جاغور کې افات موجود وي، یا په ګورده کې افات موجود وي، یا مثلا د حاملګي په جریان کې به وي، بعض نور اندوکرینولوژیک افات دغه د وژنه کیږي. په همدې اساس باندې فشار د وینې سره کوم نه لري. خو چیرته یو څوک مثلا زخمي شي، وینې لاسوار کی، نو په دې صورت کې دغه د بدن حجم دوراني کمیږي، دغه فشار چټیږي، اول فشار چټیږي، بیا کچیر د جبران نشي، بل اخر دغه مریضان بیا شاک ته ځي. کچیر ته شاک تلړ او شاک په وخت دغه د ویری د زکیدو هغه سورس یا منبع پیدا نشي، وغل میزلړ نشي، نو هغه د بدن حیاتي ارګانونه دغه پرفیوژن خرابيږي، ارواء خرابيږي، نو هغه دغه خپل هغه وظیفه د لاس ور کوي. نو کوي کېدل شي چې د دې وجه نه خپل هم د لاس ور کوي. د فشار د چټکو سبب کېدل شي، خو فشار په ایجاد کې کوم رول نه لري.
بله، مننه. دغه د وینې د سرو او سپینو کرویاتو په ارتباط چې دا څه دي او څه رول لري، څه وظیفې لري، په دې به هم رڼا واچوي. خو اوریدونکو ټلیفون نه کوي، اوریدونکو ته به لومړیتوب ورکو. بلې، مهرباني، ځان راوپېژنې او له کوم ځای مو تماس نیولی؟ د ازادي راډیو د روغتیا خبرونه ده. مهرباني. بلې، د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري. بل اوریدونکو یې راخلو، څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟ بلې، ازادي راډیو ده. ګمانم چې ډاکټر صاحب اوریدونکو سره یو څه ستونزه لرو. د دې وینې د سپینو او سرو کرویاتو په ارتباط باندې مخکې ما پوښتنه مطرح کړه، که مهرباني.
نورې دا د وینې سرو کرویات او د سپین کرویات، یعنی آر بي سي او ډبلیو بي سي. دا سرو کرویات معمولا دغه زموږ ساسو دغه د وینې مقدار یا اندازه یا کمپونیان مستقیما دغه د وینې د سرو کرویاتو سره رابطه لري. په هر اندازه سره چې یو څوک دغه د وینې سرو کرویات زیات وي، په هغه کې هیموګلوبین په همدغه ځای کې موجود ده، نو د هیموګلوبین اندازه هم پورته وي، د هیموګلوبین اندازه هم نورمال وي. څومره چې دا زیاتیږي د وینې مقدار سره زیاتیږي، هیموګلوبین اندازه زیاتیږي. څومره چې کمیږي دغه اندازه باندې دا اشخاص کم خونی خواته ځي. او بل لکه مخکې مو چې اشاره وکړه، په همدغه سرو حجراتو کې اکسیجن موجود ده. اکسیجن بیا د وینې د لارې د همدغه سرو کرویات د بدن ټولو برخو ته ځي، او د همدغې لارې نه د بدن ټولو حجراتو غذا ته اکسیجن او غذایي مواد رسیږي، تر څو چې هغه له همدې لارې نه مشبوسي او خپل ټول ضروریات ترلاسه کړي. ډبلیو بي سي سپین کرویات دا زموږ ساتو د بدن دفاعي سیستم تشکیلوي. نو که چیرته زموږ ساتو بدن ته کله کوم یو اجنبي جسم داخليږي، زموږ ساتو بدن دغه په مقابل کې ریاکشن کوي، د وجود څخه دفاع کوي. نو هغه ده چې په ټول انتانی امراضو کې، په ټول هغه امراضو کې چې هغه
زمونږ ستاسو بدن ته جسم اجنبي داخليږي د سرو د سپینو کرویاتو لیول ډیر پورته ځي. نتیجه یې دا ده چې هغه د وجود څخه دفاع کوي او اکثر په اول خط کې مقدم په اول خط کې د وجود دفاع په خاطر باندې قرار لري. نو د دوی وظیفه دا ده، د هغو وظیفه هغه شی دی.
بل که دا د کرونا موضوع ته راشو، همدا سپین کرویات دي چې د همدغه کرونا د وایروس په وړاندې ځانونه منسجم کوي یا په اصطلاح دفاع لپاره ځان چمتو کوي.
بالکل، زموږ ستاسو د بدن کې دغه دفاعي سیستمونه موجود دي. زموږ ستاسو په ټول بدن کې که چېرته زموږ ستاسو بدن دفاعي سیستم ونه لري، زموږ ستاسو بدن بیا د انتاني امراضو په مقابل کې دفاع نشي کولای. نو هغه دا بس مثلا یو څوک چې د ایچ آی وی باندې اخته دي، ایچ آی وی د وجود دفاعي سیستم له منځه وړي. کله چې د بدن دفاعي سیستم له منځه لاړ، دغه شخص د خپل ژوند د لاسه ورکوي. ټول مزمن امراض که هغه مثلا ایچ آی وی ده، که هغه د وینې سرطانونه دي، که نور سرطاني امراض دي، مزمنه دوامدار امراض دي، سټرس یا تشوشاتي، دغه ټول زموږ ستاسو د بدن دفاعي سیستمونه خرابوي. ځکه زموږ ستاسو بدن کې مختلف دفاعي سیستمونه موجود دي. همدغه دفاعي سیستمونه زموږ ستاسو بدن له ټولو هغه ناخوالو څخه ساتي، تر څو چې زموږ ستاسو بدن د دغه ټولو په مقابل کې، مشکلاتو په مقابل کې، انتاناتو په مقابل کې، ورسو په مقابل کې مجادله وکړي. که چیرته دغه دفاعي سیستم موجود نه وي، نو زموږ ستاسو بدن د یو عادي وایرس په مقابل کې هم تاب نشي راوړلی. نو هغه چې دغه شخص د خپل ژوند د لاسه ورکولی شي.
ډاکټر صاحب، کله چې همدغه دفاعي سیستم کمزوري کوي کورونا، کله چې یو څوک واکسین اخلي، واکسین دنده څه ده چې دغه دفاعي سیستم له سپینو کرویاتو سره هماهنګ کوي؟
نوري صاحب، اصلا واکسین
یو جدا موضوع ده. واکسین چې اخلي یو څوک، هغه هم همدغه دفاعي سیستم د وجود پیاوړی کوي. آیا دواړه سره بیا یو ځای کار کوي که هغه د واکسین جدا ده او که سپین کرویات سره جدا؟
نه نه، جدا بخي، جدا موضوع ده. ها بخي، دا جدا موضوع ده. اول باید پته باندې پوه شي دا واکسین ده چی. واکسین چې ده د هر مرض لپاره، د هر وایرس لپاره فرق کوي. په خپل واکسین د اماغه مربوطه انتاني مرض مړ میکروب ده. مړ میکروب دې معنا چې په خپل د مرض ایجاد سبب نه کیږي، بلکې بدن کول شي دغه په مقابل کې انټي باډیان جوړ کی. کله چې انټي باډي دی وایرس په مقابل کې جوړ شول،
انټي باډي خپل مخله دي. انټي باډي څه شي جوړوي؟
انټي باډي د دفاعي سیستم ده.
د دفاعي سیستم څه شي جوړوي؟ هم د سپین کرویات دي کنه دي.
افر من اسپین کرویات جدا دي، دا بیا جدا مسله ده. دغه وایرس په مقابل کې بدن چې د انټي باډي جوړوي، کله چې انټي باډي جوړ کړ، دغه انټي باډي بیا مخله دي چې دغه سي خو یو سر رب لري د دبليو بي سي د سپین حجراتو سره.
اه ډیر ښه. بله ډاکټر صاحب احمد زئی، اوریدونکو راخلو، مهرباني ځان راو پیژنه او که مشخصه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. دی وینې پر موضوع خبرې کو.
تاسو ته محترم ډاکټر صاحب مزید ته سلامونه، اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. څوک قبل کوم زموږ تماس نیولای؟
حاجی کریم ما د زابل ولایت پاریک سره.
حاجی صاحب خبرونه ته خره غلاس، مشخصه پختنه لري؟
مننه. ډاکټر صاحب محترم، یو سوال لرم. زه په خپل د 15 پیټ کلو په عمرم، د ما د سینه، ملا او فشار او اعصاب ډیر دوام یو کول، خو یو چاره تی وی دي چې دا وینه دي زیاته د غاټه ده، کلاکه ده، خو یو څورم د وینه ور کړله. دا د سینې دردونه می کمسول، دملا دردونه به کمسول، خو هغه تکلیف سما ابسلا نه لرله. کنه خبره باندې بدله کېدل، بده خو راوې توپکو، یعنی دومره بنداش منس کړو چې نه پاتم 15 منټه ابسلا کړی و. اوس بغیر راغه نه وینه مرکوم، دوام خورم، اوس د بدن دردونه او تبه او دغه بعد مشکلات سره مخامخ کم، سردردی او د ځان دردی او د اړوکو درد، سه هر څه میانات کوم، نه شکر ما، نه دی ویني چربی لرم، هیڅ کوم مشکل هم په ځان کې نه لرم. په ډیر ډاکټرانو لاړم، حتی په ملایانو لاړم، دا مو دعا نه پیګم چې چیرې لار سم دا وسم دا بدن لکه اور غوندې ګرم نه مزم کړای تاسو سره پړی کې.
مننه ډاکټر صاحب، کومه پوښتنه لري له حاجی صاحب نه؟ کریم نه مهرباني.
اول خدا دا جزا هم خپل طرف حاجی صاحب کریم ته سلامونه وایم. دا چې د تچاویل وو چې د وینې استازیاته د تبد وینې ورکه تر سوچ د مشکلات کم شي. اول خدا دا چې باید موږ تاسو یو مرض ده په طبابت کې چې هغه ته دغه پالیسایتیم یا وایي چې په دې کې اکثرا دغه د وینې غلظات د نارمل حالت څخه پورته ځي. کله چې د وینې غلظات د نارمل حالت څخه په بدن کې پورته لاړ شي د هغه اساسي تداوی د وینې ورکول دي. وینه هغه په هغه وخت کې چې ایچ بي یا دغه هیموګلوبین د 1200 ګرامو څخه په یو ډیسیلیټر کې پورته لاړ شي نو هغوی بیا کولی شي چې وینه ورکړي. ځکه دا مریضان بیا سردردي لري، خستګي لري، کسالت لري، نو هغه اساسي تداوی دا ده چې دا ورته ورکړي. خو که چېرته نارمل حالت کې وي، په نارمل حالت کې هم په کار کې یو ځل یا دوه ځله ورکول شي چې وینه ورکړي، نو هغوی سره بیا دغه مشکلات موجود نه وي. هغه د لابراتواري معاینه وروسته معلومات کېږي چې دا عاجي صاحب په کوم حالت کې قرار لري. او بل دا چې عاجي صاحب ټول ځان دروند درد کوي، وجود یې ګرم وي، غوسه ورته ورځي، نو دا نه پوهېږي چې دا مشکل څه ده. اول خو حاجي زه وایم چې دغه رواني امراضو کې څوک چې رواني مشکلات ولري هغه ته به غوسه هم ورځي، دغه به زړه هم خپاوي، دغه به سر هم درد کوي، دغه به خوب هم خرابوي، وجود به هم ګرمي، زړه به هم ټکان کوي. ځکه په دې کې دغه د بدن هغه سیمپاتیک او پارا سیمپاتیک اعصابو باندې بعضې نور مواد چې دغوی لیول په وینه کې کته پورته کېږي دا مشکلات رامنځته کېږي. او بل بدبختانه زموږ استاذ په هیواد کې په اکثره وګړو کې د ویټامین ډي لیول ډېر کم ده. حاجي صاحب باید یو ځل خپله د ویټامین ډي لیول تعین کړي. د ویټامین ډي لیول په بدن کې دین کې چې ته ویټامین ډي کم وو، ځکه په ویټامین ډي په کمبود کې هم د انسان بدن درد کوي، خسته وي، زله وي، دغه ټول مشکلات سره پیدا کیږي. کله چې ویټامین ډي لیول بیرته پرځي دغه د وجود ټول دردونه له منځه ځي. نو زما وته توصیه دا ده چې اول باید دغه رواني حالت باید تداوی کی دي. رواني حالت تداوی په خاطر باندې هغه کورس تداوی د شپږو میاشتو نه نیول تر دوو کلو پورې ده. یو نیم میاشت نه وروسته د رواني دواګاری تاثیرات شروع کیږي او مخکې دغه نه د دوا تاثیر نه کی. اکثره مریضان چې رواني دواګان شروع کی دوا پی درې پی وخوري مریض نتیجه ورنه کی دوا پری کی بل ډاکټر ته لاړ شي. او زما وته توصیه دا ده چې دغه مریضان چې غوسه لري، زړه خپوي، خوب خراب وي، نا امید وي، بدن یې ګرم وي، نو دوی باید دغه دواګانې شپږ هفتې باید دوی انتظار وکړي چې تر څو د دوا تاثیرات شروع شي. بیا شپږو میاشتو نه تر دوو کلو پورې خپل هغه ته تداوی ته ادامه ورکړي. او بل دا د ځان د درانده دردونه او مشکلاتو لپاره یو ځل باید خپل بدن کې د ویټامین ډي لیول باید وګوري چې ویټامین ډي خو به کم نه وي.
ډاکټر صاحب، تاسو د ویټامین ډي بیا یادونه وکړله. افغانستان خو څلور فصله ژمی اوړی کافي لمر لري، ولې خلک کافي ویټامین ډي نه لري؟
نوري صاحب، زمونږ ستاسو هیواد 300 ورځې لمر لري، خو زمونږ ستاسو هیوادوال اکثرا د ویټامین ډي د اخیستلو په طریقه باندې نه پوهیږي. دغه ویټامین ډي چې د دې هغه سورس یا منبع چې کومه د لمر ده، خو دا په کوم شکل باندې مستقیما باید هغه د لمر شوا چې کومه د زمونږ ستاسو د بدن د پوستکي سره باید ولګيږي ټاکس شي. باید د شیشې نه، شیشه هم باید کچیر
دغه جامع ورته وباسي، جامع باید تاسو کوته و بس وس خو د جامو و
آفرین
د جامو د استرو
باید
څوک استلم نشي. بلې مهرباني،
دا چې د ویټامین ډي کله چې یو څوک ویټامین ډي اخلي باید هغه لوس ویټامین ډي واخلي. او مخکې دې نه چې مثلا بدن هغه کې اول باید بدن وړ کی، ځکه ویټامین ډي چې د فټ سولې بل ویټامین ده په وړو کې قابل د منحل ده. بدن باید وړ کی او لمر ته لوس باید سملی تر څو کې د شلو د خون نیول 2 ساعته پورې د حد اقل شپږ مې ته باید هغه پروسیجر ته ادامه ورکي. په دې د بدن هغه ویټامین ډي لیول پر کیږي په جامو کې یا مثلا د شیشې نه لمر شوا چې کومه دا چې په بدن دږي د زموږ ساسو بدن ته ویټامین ډي نشي ورکولای. یعنی په ساده ډول سره وایم ویټامین ډي د لمر د شوا څخه په لوس شکل باندې اخیستل کیږي. بدن باید ورته لوس مخیل دینه چې لوسی باید وړم چې بیا لوسی بیا د ویټامین ډي لیول زموږ ساسو د لمر د لارې نه ویټامین ډي په ډیر ښه شکل سره بدن ته جذبيږي.
مننه کور ودان. ډاکټر صاحب احمد زئی، د وینې پر مختلفو اړخونو باندې مو خبرې وکړلې. تاسو د خبرونې وروسته برخه ته نږدې شوو، څه غواړی چې نور د وینې په ارتباط باندې ووایي؟ مهرباني.
اول خو دا ده چې ټول هغه اورېدونکي زموږ ستاسو خبرونه اوري، وینه ورکول د انسان د صحت په صحتمندي باندې تمامېږي. انسان صحت تاوان لري په هغه بعضې نزاکتونه چې هغه مراد شي. او کله چې یو څوک وینه ورکوي باید مخکې د دې نه چې وینه یو چاته ورکړي باید دغه وینه باید معاینه شي چې ساري امراضو باندې خو به وارثي امراضو باندې خو به نه وي مصاب. دوهم، وینه ورکول دا د یو چا حیاته نجات ورکول د ژغورنه ده. نو کله چې یو څوک یو چا ژوند وژغوري دا داسې معنا ده لکه ټوله دنیا ټول بشریت ژغورلی وي. دا د الله تعالی وعده ده. د آیات شریف دا چې مثلا دیو چا ژوند ژغورل دا معنی لکه ټول بشریت چې ژغورل یو الله تعالی خدای سره دومره مکافات ورته وکوي. نو زما ورته توصیه دا چې کولای شي چې وینه ورکی او که چېرته وینه ورکی دی وینه ورکولو نه وروسته هیڅ نه و کوم خطر دوی ته دیو سات نیم سات ورځې نیمې ورځې دپاره به د ده په بدن کې یو څه اندازه ګمسیات وي یو څه اندازه خستګي او کسالت به وي هغه بیرته دغه وینه پوره کولی شي. نو امید مو دا ده وینه ورکول د انسان د ژوند ژغورنه ده. نو ټول زموږ ستاسو هیوادوال باید کوشش وکړي او داسې یو یو ذهنیت په ځان کې پیدا کړي چې یو مسلمان د ژوند او د حیات د نجات په خاطر باندې کولی شي چې وینه ورکړي. د وینې ګروپونه باید چې ساري امراض چې وي په وینه کې هغه باید وکتل شي. باید هغې نه وروسته باید یو شخص ته چې وینه ضرورت او وینه باید ورته ورکړي.
کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو له تاسو هم مننه چې راته ټلیفون مو وکړل او مشخصې پوښتنې مو مطرح کړلې. نن مو د وینې پر موضوع خبرې وکړلې، هغه هم په دې خاطر چې بل سبا د وینې د ورکولو نړیواله ورځ ده. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب احمدزی وویل په کال کې یو څوک دوه درې ځلې وینه ورکولی شي. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې وینه ورکړئ. د وینې په ورکولو سره دغه راز د نورو کسانو چې وینې ته سخته اړتیا لري ژوند ژغورلی شي. د خبرونه مانوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته مخته یوړله. دغه راز څو شیبو کې بل د روغتیا خبرونه هم پیلېږي. موضوع هم همدا ده. تاسو لپاره به هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او کومه مشخصه پوښتنه کلرې مطرح کړئ.
دوباراندی ملنگا کم یوسف